د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د ناسته خبرونه په لړ کې په دې خبري غړې کې هرکلی کوم. له دولس څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په دې رپورټونو کې په تازه موضوعاتو باندې متاسفه معلومات راوړي دي او همداراز تاسو نور څېړنیز رپورټونه مطبوعاتي کتنی او مرکې هم د دې غړې په اوږدو کې اوریدل شي. خو د دې هر څه تر مخه اول مجید بابر څخه خبرونه وو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال جان اف کیمبل او د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهیر شریف ترمنځ ملاقات شوې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر وایي چې نومبر کې به مقامي حکومتونو ته ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د یورپي یونین د داخله چارو وزیرانو پریکړه کړې چې یورپ کې 100,000 زره پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو کې وویشي. تفصیل: په افغانستان کې ناټو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډی کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه آی ایس پی آر وایي چې په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړ ډاړی په پاک وغان پوله د رابطو د سیمې په امنیت او خپل منځي ګټو په موضوعاتو خبرې اترې وشوې. بلخوا استخباراتي او حکومتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼۍ د رستم بازار په سندن سړک یو خخ بم د امنیتي سرتیرو په یو ګزمه کوونکي ګاډي چاودېدلی چې په ګاډي ناست 15 سرتیری جوبل کړي چې په کې د ځینو حالت مرګونه خودل کیږي. تر دا مهال د دغه پیښې په اړه پاکستانی پوځ خپل دریز نه دی سرګند کړی، خو د مجلس عسکري په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې په غاړه اخیستې. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته به د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. عنایت الله زیاته کړه:
4-5 اکتوبر باندې زلمیو تحصیل نامې مانو مونږ په پیسي کې ورشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان، دوه تحصیل نازمان منتخب کېږي او دوه ضلع نازمان منتخب کېږي. دغه انتخاب نه پروینشل فاینانس کمیشن میټینګ تاسو کېږي او صوبایي وسایلو تقسیم به کېږي، لیکن وزیر حیثیت تعین کېږي او موږ ته فنډ هم میلاو شي.
عنایت الله وویل چې که څه هم د دغو حکومتونو لپاره تر دا مهال رولز او بزنس نه دي جوړ شوي، خو د ده په خبره د دغه رولز او بزنس مسوده وزیر اعلی ته د لاسلیک لپاره استول شوې ده. نن د خیبر پختونخوا د بردیر په یوه صوبایي حلقه پی کې درې نوې باندې زمینی انتخابات ترسره کیږي. دا حلقه د جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي ملک بارام خان د تعلیمي سندونو د جعلي ثابتېدو نه پس خالي ګرځول شوې وه. د چارواکو په خبره په دې حلقه کې په ټولو 160 پولینګ سټېشنو کې 1 اویا ډېرې حساسې او 13 حساسې ګرځول شوې دي. په پولینګ سټېشنو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د بردیر ډي پي او اسرار الدین نن مشال لیلو ته وویل چې د ووټونو اچولو لړۍ به د 8 بجو نه تر مازدیګر 5 بجو پورې دوام لري. دا مهال په دغه حلقه کې ووټونه اچول پیل شوي دي. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلا سیف الله مرغه فقیردی سیمې څخه نامعلومو وسلوالو تختولي دي. د دغې ضلع یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم غوږ خپور شي مشال لیډیو ته وویل دې کارکوونکو د اتوار په ورځ د یوې پروژې کتنه کوله چې وسلوالو کسانو وتختول. تر اوسه چا د دوی د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فارټر سیکریټ د بخور د سانګې ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په روان کال کې به دوی په قبایلي سیمو کې 100 د بخور ډیمونه جوړوي. ښاغلی اول حسن زیاته کړه:
مونږ ته به انشاءالله په دې کال کې په دې کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملاو شي چې منیسټری آف اګریکلچر اند ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. مونږ سایت کلیکشن هم شوی دی آلموسټ را ټول اوه وړو ډیمز او یو ایفر مونږ سره شپږ ایفر زم دي. نو دې کې به انشاءالله مونږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پی سی 1 سټیټ کې مونږ پی سی 1 باندې ایکسپلور دی پی سی 1 جوړو د دې.
ښاغلی اول حسن وویل چې د 150 میګاواټ بجلی جوړونکي مونډا ډیم په اړه هم د اعتراضاتو جواب ورکړل شوی دی او په دغه ډیم به هم کار ډیر زر پیل شي. د یورپی یونین د کورونو چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوې دي چې هغه یو لک او شل در غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګری او یونان کې سیاسي پناه اخیستې د یورپی یونین نورو هیوادونو کې ویشل شي. خو دغه مشران په هغه پلان کومې پریکړې رسیدو کې ناکامه شول چې له مخې دغه یو لک شل در پناه غوښتونکي د کوټې په بنیاد د یورپی یونین په هیوادونو کې برابر برابر وویشل شي. چک ریپبلک، سلواکیا، هنګری او نورو د مرکزي او مشرقي یورپ هیوادونو د دغه پلان مخالفت وکړو او ټینګار وکړو چې د مهاجرینو قبلول باید پر رضاکارانه توګه وي. د سلواکیا د داخله چارو وزیر وویل چې زما په اند کوټه د دې حل نه ده او د یورپی یونین په مشرانو یې د دې د حل لپاره د یوې غونډې راغوښتو غږ وکړ. همداراز د پولینډ وزیر اعظم وویل چې موږ دومره مهاجرین قبلولی شو چې څومره زموږ وس وي. د امریکا پوځ هغو دریو امریکایانو ته د زړورتیا میډلونه ورکوي چې تیره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې پکې دوه پوځیان او یو عام وګړی دی ته دا تمغې په پنټاګان کې جوړېدونکې یوې غونډه کې ورکوي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د سیل لپاره پیرس ته تللي وو. دوی ته د فرانس حکومت هم د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبر میډلونه ورکړي وو. او وروستی خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یهودیانو ته د هغوی د نوي کال روش هشانه په پیلېدو مبارکي او نیکې پیرزونې وړاندې کړې دي. ښاغلي روحانی په خپله ټویټر پاڼه یهودیانو ته د نوي کال د مبارکۍ پیغام کې لیکلي دي چې زموږ ترمنځ د ابراهیم علیه السلام د ربط له وجې د زړه له تله احترام د یو بل کولی شو چې امن او خپلمنځي پوهه رامنځته کړي او تاسو ته د یو ښه او نیکمرغه نوی کال مبارک وي. مشال د خبرونو پاه
روزن کو تاسو مشال ریډیو ر مجید بابر تاسو ته خبرونه ویل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د ریپورتون تفصیل اورو. په جنوبی وزیرستان کې په یو چاودنه کې 15 پوځیان زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې اوږده پوځي عملیات کړي خو بیا هم دغه سي بریدونه نه دي ودرېدلي. مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ډېر وخت پوری پاکستان 14 کال 14 کال دی عملیات نه کول. کوچې عملیات کړي دي فوجي عملیات دي. طالبان دې اوسې نه وستل شوي دي خو مکمل ډول لمنځه نه دي تللي.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان میشته بهرنو ځواکونو د پوځیانو د مشر سره ملاقات کړی دی. په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره یو پروژه پیل شوې ده.
دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام والا کلاسز کیږي. دا د هغه ماشومانو لپاره دی چې 15 می پاس کړی دی او کورونو کې ناست دي. دا د درې کالو کورس په مونږه دو کالو کې دی باندې ختمو.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې منتخب شوی چارواکي له حکومت ته د ترقیاتي کارونو لپاره فند غواړي.
تر اوسه پورې موږ ته د بجټ لاس دغه داسې نه دی راغلی کنه. چیرې د بجټ موږ ته کله دی مطلب دا دی چې دغه یو پاغه باندې موږ کله مطلب په بجټ اجلاس راوړو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اور اولنی رپورټ ته بور شو. د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف او افغانستان میشته بهرنو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل پرون یو ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز په بیگانه خبر پاڼه کې راغلي چې دوړو پوزي مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان په وانا کې د سړک د غاړې په بم چاودنه کې بیګا لږ تر لږه 15 پاکستانی پوځیان زخمي شوي دي. د مجلس عسکری په نامه وسلوالې ډلې د دې بریدې موري منلې ده. یاد دې چې د روسیو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې ځینو سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. احمد الله د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او افغانستان میشته بهرنو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل د ملاقات په اړه درته رپورټ دراوري.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا په جاری شوی یو مختصر بیان کې ویلې شوی دی چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډی کې شوی ملاقات کې په پاکستان او افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. په بیان کې ویلې شوی دی چې دواړو چارواکو ترمنځ خپل منځي مرستو او د سیمې د سلامتۍ په چارو هم خبرې اترې وکړې شوې او دواړو فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکی قائم مقام خصوصی استاذ جیرڈ بلینک هم موجود وو. خبریال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وای چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروستو یو شمیر امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه کړي دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خو هغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکا نور د اروپایي اتحادیې استاد هم راغلی او پاکستان حکومتي مشرانو سره بیا فوجي مشرانو سره خبرې کړې. ټول اوس دا یو هدف ته ځکه چې څوک نه غواړي چې دا ډېرې مودې د ځنډ په دې خبرو کې راشي نو تېرې ورځې د سفر هدف هم دا دی.
طاهر خان زیاته کړه چې د افغانستان او امریکې په شمول یو شمېر نور ملکونه هم دا غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او ریدن کوم دې سره تړلې یو بل رپورټ درو رو په دې روسو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو بریدونو یو ځل بیا زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسو کې افغان چارواکو بیا پر پاکستان د ترګرو د ملاتړ تورونه لګولې. خو اسلام آباد وای دوی د خو اړیکو غوښتونکي دي. د دې مخ پر زیاتیدونکو بریدونو عوامل څه دي؟ د یادو هیوادونو په اړیکو او افغان طالبان سره د سولې په خبرو باندې د حملو څه اثرات وي؟ پاړی د اسرار العالم مومند رپورټ اور.
په تیرو دوه ورځو کې که یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې، نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزي جیل د طالبانو د حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلي دي. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې، یو بل سره اوس تعاون نه کوي، بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل، نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کېږي او د جنگ خبرې ډېرې کېږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کېدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي، نو ده په خبره څومره چې د غبریدونه زیاتیږي همره کابل او اسلام آباد له یو بل لرې کیږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپوه سمیع یوسفزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلط پالیسۍ ښایي او د په خبره لدې وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې هیواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخت پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان دی او سیمه نوستل شوی دی، خو مکمل ډول لمن زنه د تللی.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوی چې د کابل بریدونو وروسته پاکستان ویلی دی هڅه وکوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي او دارنګ د دې په نتیجه کې بعد کابل او اسلام آباد اړیکې خې شي. خو کارپو سمیع یوسفزی وایي د وروستیو بریدونو سره بعد سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقاتو خرابوالی کې وروستي بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان وو هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابیږي او هغه هیوادونه کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي غوي نه امید کیږي. نو ځینې حلقه په طالبانو کې هم شته چې غوي نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدار سرګندونې کارپور رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتیږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چرې کیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلای شئ. استاد تا یو بل رپورټ له بلوچستانه دراورو. چارواکي وایي چې د بلوچستان د پرمختیایي ادارې بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکونکي تښتول شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې تښتونکي وسوال څوک دي. د چارواکو په خبره یاد شپږ کسان له کله سیف الله سیمې څخه د اتوار پر ورځ هغه وخت ویړل شول چې د یو رغیدونکو سړک د کار کتنه یې کوله. نور تفصیل یې خدای نور ناصر درته وایي.
د کلا سیف الله مرستیال کمشتر عبدالواحد کاکړ وایي د دغې ضلع له مرغاف قرزی سیمې څخه د اتوار په ورځ د بی ډی ای شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي چې په سیمه کې یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. عبدالواحد کاکړ چې نه غوښتل ږغ یې خپور سي، مشال راډیو ته د سې شنبې په سهار وویل د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکوونکي چې پکې یو ټیکیدار او دوه انجینران شامل وو د اتوار په ورځ هغه مهال وتښتول سو چې په مرغاف قرزی سیمه کې یې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کوله. کاکړ جاتوي نامعلومه وسلوالو دا کارکونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه پورې یې هیڅ درک نشته. د مرستیال کمشنر په خبره تر دې پیښې وروسته یې په مرغا فقیرزی او شاوخوا سیمو کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي او هیله من دی چې دا کارکونکي به ډیر ژر د تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د سیف الله کلا چارواکي وایي تښتول سوي ټول کسان د همدې سیمو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د بی ډی ای د دې تښتول سویو کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی او نه هم د تښتونکو لخوا د دوی له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خو تر دې وړاندې له یادې او شاوخوا سیمو څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبول کړی چې د تښتول سویو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې د هغوی له کورنیو او ادارو څخه د تاوان غوښتنه سوي. د سیف الله کلا په شمول د ژوب او لورلایي په ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبان فعال سوي چې پر ضد یې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستاني ملیشاوو او نورو امنیتي ادارو لخوا وخت نا وخت عملیات هم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. په بر در کې نن په یوه صوبایي حلقه پی کې درې نوي باندې زمینی ټاکرې کیږي. چارواکي وایي چې د رایو یو اویا مرکزونه ډېر حساس ګرځول شوي نو ځکه یې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د امنیت ساتلو لپاره پوځ هم ورغوښتل شوی چې د پولیسو تر څنګ به خپل کار پر مخ بیایي. د رایو اچول به تر پنځو بجو پورې جاري وي. غلام غوث په اړه رپورټ لري.
د بردیر د پولیسو مشر اسرار الدین نن مشاهد ریډیو ته وویل چې د بردیر د صوبایي اسمبلۍ په پی کې درې نویمه حلقه کې د ضمني انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. د بردیر پدی حلقہ باندی د جماعت اسلامی د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز گوند د صاحبزادہ ثناء اللہ ترمنز د سختی مقابلے امکان دے او د صوبائی حلقہ د جماعت اسلامی د ملک بارام خان د تعلیمی سند یا ڈگری د جالی گردولو په وجہ خالی شوی وا. په دې حلقه کې ټول د 1,30,000 نه زیات رجسٹرډ ووټران دي چې په کې څه د پاسه 10,000 سړي او څه د پاسه 50,000 ښځې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت سشی توائی دے تاریخ سدے جمہوری ارزختنا او دخل کو آزادی سمانا لری بشری حقونا ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سره چلے دیشی او کچنگا آیا د پختنو جرګه هم ل ڈیموکراسی سره تڑاو لری او کنا دا او دیتا د ورته نور پختنو جواب پ ونی زخ پرونا جمہوریت کی چھیڑی خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو دا اوسوري د شی اوسې مرکه درورو په دې ورستیو کې د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې ناظمانو او د ځای حکومتونو نو منتخبو چارواکو د خپل کار د پیل سوګند اخیسته. د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته ویل چې د نو ټاکل شو چارواکو په کار او د بجټ په استعمال به بیلابیلې ادارې نظر ساتي. زبو همکار مجید بابر عنایت الله خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې بلدیتي ټاکنو کې ټاکل شوي چارواکي به کله خپل کارونه په رسمي ډول شروع کړي.
دوی حکومتي اختیارات خو دې تر لاسه کړی دي او دوی د محکمو نگرانی او عدالت کوم فنډونه د بلدیاتو خپل نگرانی او د غشنتا معیاراتي کارونو نگرانی او
تاسو گنائی چه بده مقامی حکومتونو باندې د سار د مانیټرینګ یو اداره په کار دنو اغه کار بس تاسو وزارت کی کداغه د پاره کوم بل اداره تاسو جوړوي
اغه کیو لوکل گورنمنت کمیشن نه کوم د لوکل گورنمنت د منیسټر چیف کی او دین علاوه مالی لحاظ سره د ای جی افیس د ریډیونل پاکستان افیس هغه اوډیټ کوي. د دې خپل انټرنل مانیټرینګ کمیټیانې حکومتي چې کوم مختلف د احتساب فورمونه دي
دغو ادارو چې کم کارکردگی دا نو هغه کارکردگی با تاسو په حکومتي سطح باندې ګورئ کنه دا غوي د پاره بس طریقې کاری
ګوره دا کارکردگی په دوه لحاظ موږ ګورو. یو زمونږ خو د لوکل ګورنمنت کمیشن منډیټ خدا دې چیرې هغه وګوري چې د اکټ چې کوم پروویژنز دي دا اکټ چې کوم روح دې دا غي مطابق عمل کیږي او کنه کیږي اس خلاف ورزی ہونے کی صوبائی حکومت کا پالیسیان اور قانون خلاف ورزی ہونے کی باقی کارکردگی ہے جانچ پڑتال رشپلا رشیدا سب پوزیشن لگی نو دابا رشپلا بانی بانے تیو بہر خبر دا ضروری ہے پر اچھے تیخے کارکردگی ہو خی کہ منتخب اداری ہو دوبارہ انتخاب دپارا
د دوی د پاره یو حکومتي مشینری په کار ودی تا ورک او سکل فورس په کار او سیکټریان یا نور خلک او غیر ډیره هغه پوسټونه خالی وو. تاسو ویل چې دی باندې به مونږ دغه ورکو ویکنسیانو به مونږ اشتهارات ورکو بیا به سلیکشن کوو بیا به دوی له ورکو نو هغه شوه دی
او هغه خو ویل چې کونسل سیکټریانو دغه خو په اخیری مراحل کې او باقی ورک فورس دی نو کافی ده پوری مخکنا پټی می دا وړ سپانسرو کې موجود غړي سکیورټی شوی دي او مختلف ادارو پر ډسپوزل باندې مختلف تاریخ ہو دے شوی اته مونږه ټیکنیکل رنګ هم جوړو دا غیر لپاره مونږه انجینرانو او دي دغه تیار غول شو کړی یا انجینران برتی کو او ایډی ګان برتی کو ورسټن ډایرکټران برتی کو په ټولو سبا کې اسسټنټ ډایرکټر ټیکنیکل برتی کو دا سلسله روان ده
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو اورید تاسو مخکې دغه مرکه د عنایت الله خان چې د بلدیاتو د خبر پښتونخوا د بلدیت وزیر هغه سره واورېدله په همدې اړوند یو رپورټ دروره حکومت وایي چې دوی به په نظیر راتلونکي کې د بلدیتي ټاکنو منتخبو ځایي چارواکو د کارونو لپاره بل شوي پیسې ورکړي نوي ټاکل شوي چارواکي وایي چې د حکومت لخوا د ورکول کېدونکو فنډونو په استعمال سره به د خلکو ځینې مسلې حل شي نو په کار ده چې په دې پیسو ورکول کې نور ځنډ ونه شي مجید بابر په رپورټ لري
د خیبر پختونخوا ځایي حکومتونو لپاره د ضلع تحصیل او کلیو منتخب ناظمانو کونسلرانو د خپلو سوکو سوګندونه پورته کړي خو پوښتنه دا ده چې آیا دغو ځایي حکومتونو په رسمي توګه کار پیل کړی او کنه او آیا دوی ته صوبایي حکومت لخوا بجټونه ورکړل شوي دي د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم وایي چې د ضلع اسمبلۍ لومړۍ رسمي غونډه به نن کېږي
بجټ به انشاءالله د فایننس کمیشن پاس کړي اکتوبر کې به زموږ بجټ انشاءالله راشي چې څنګه زموږ ای کنه براشی او ان شاء اللہ کار شروع کی تاسو بل خبرو کې څوک مې کومه ادارې دي 24 ډپارټمنټس دي ډیولپ ډپارټمنټس چې کوم دي چې کوم باندې بلدیا ته حواله کیږي داغه باره کې رولز اف بزنس فائنل کیږي لګیا دي ان شاء الله ابو یو سور ورځې کې مخ مخ راشي رولز اف بزنس فائنل تقریبا فائنل چوي چې منشر سره ساين کوي
خود شپقدر تحصیل ناظم غفار الله بیا وایي چې سوګند خو یې پورته کړی او ډومبه رسمي غونډه هم کړې خو یې توي چې تردا محل ورته د بجټ او رولز اف بزنس په اړه هیڅ معلومات نشته
تر اوسه پورې مونږ ته د بجټ مختلف مسئلے مطلب کم چیز پرائیورٹی بیس بانے مطلب شبقدر دپارا یا دری ٹیم دپارا یا مطلب کی بسمرا مطلب منگا اضافہ کو اغم منگا چکم دغه دے مطلب کونسل نے مختلف عمر گرو پاگے بانے ڈسکشن کرے ہو
بالخوا د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي چې د مقامی حکومتونو لپاره رولز اف بزنس جوړول په ورستو مراحل کې دي
رولز اف بزنس چې دین او هغه اهم دي کوم اهم هم نه ویتي اني په ادم موجود کې د کار نشي کولای ځکه چې ایک تو په قانون کې نړۍ تعریف وړي او ډیفاین شوی دی هغه د اسپیرا د پایون شوی دی رولز کې ار شوی دی وزیر الله ته رول ته تاسو یې د کابینټ ته لګیږي خپل باندې اپرو کوي او بجټ چې دین او په 5 اکتوبر باندې ځلې او تحصیل نه مانو موږ په پیسي کې ورشاپ را وختلې هغه کې د پروینشل فایننس کمیشن د پاره د دین سنور نه مندګان دور تحصیل نه زمان منتخب کیږي او دور ځلې نه زمان منتخب کیږي دا د انتخاب نه د پروینشل فایننس کمیشن میټینګ او فکری او صوبایي وسایل او تقسیم کیږي د کې وزیر د هيڅ تعین کیږي او
د عنایت الله په خبره د غوځي حکومتونو د کارکردګۍ د جاج اخیستو لپاره د حکومت په کچه او د مالي معاملاتو د کره کتنې لپاره به د اډیټر جنرال ادارې نه کار اخیستل کیږي
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
تیر دی نباسی پام
گرگن صاحب داخو میں گر سر خوری
راغلی جمہوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدن کو دیدین مخا چی مری سیب نور جڑوں گا نو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای بھی میو جی پام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نہی پورز
اور روزن کتا سے مشال ریڈیو اور پام کوا نیز تنزیہ خبر ونا تا سے پا دا تیرہ گڑے کے لہ مشال ریڈیو وارد زموږ د نه ستا خبرونو په لړ کې هر ورځ تاسو ته مختلفې اونیزي خبرونه وړاندې کیږي چې تاسو یې کولای شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظر راکړئ. د نظر راکول لپاره تاسو په ژوندیو خبرونو کې راتلی شئ، همدارس د فیسبوک د لارې نه تاسو موږ ته خپل تبصره او پیغام پرېښودی شئ. موږ کوشش کوو چې ستاسو د تلویزیونو په رڼا کې خپل پروګرامونه ښایسته کړو. دولس نیمې بجې شوې، راځئ چې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل تیر ورځ په جنرال هیډ کوارټر راولپنډی کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی. بلخوا استخباراتي او حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼی د رستم بازار په سندن سړک یو خخ بم د امنیتي سرتیرو په یو ګرمه کوونکي ګاډي چاودېدلی چې په ګاډي کې ناست 15 سرتیري ژوبل کړي. تردا محال د دې پیښې په اړه پاکستانی پوسټ خپل دریز نه دی سرګند کړی، خو د مجلس عسکري په نامه یو وسلوالې ډلې د دې پیښې په غاړه اخیستې. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامي حکومتونو ته د روان کال د نومبر په میاشت کې ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. نن د خیبر پښتونخوا د بردیر په یو صوبایي حلقه پی کې درې نوي باندې ضمني انتخابات ترسره کیږي. دا حلقه د جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي ملک بارام خان د تعلیمي سندونو د جعلي ثابتیتو نه پس خالي ګرځول شوی و. د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکوونکي د کلای سیف الله له مرغه فکر رئیس سیمې څخه نامعلومو وسوالو تختولي. تر اوسه چا د دوی د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ دو بخور د سانګې ډیپټي ډایرکټر اول حسن خان مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په روان کال کې به دوی په قبایلي سیمو کې سل دو بخور ډیمونه جوړوي. د یورپی یونین د کورونو چارو وزیران تیر ورځ په یو اصولي پریکړه سلا شوي دي چې هغه یو لک او شل غیر قانوني کډوال چې په ایټلی، هنګري او یونان کې سیاسي پناه غوښتي د یورپی یونین نورو هیوادونو کې وویشل شي. د امریکا پوسټ هغه دریو امریکایانو ته د زړورتیا مډلونه ورکوي چې تیره میاشت پیرس ته روان په یو ریل ګاډي کې په درنو وسلو سنبال د یو وسلوال مخه نیولې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه چپودي چارواکي به د راتلونکي زیارت په ورځ د دریو امریکایانو چې دوه پکې پوځیان او یو عام وګړی دی تدار تمغوی په پینټاګان کې جوړېدونکي یوه غونډه کې ورکوي.
اوریدونکو مجید بابر درته د خبرونو لنډیز ووایا. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د ملتان چاودنې په اړه لیکلي دي. همدې لړ کې وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کورنو چارو وزیر چودر نثار علي خان د وسلوالو مرستې کوونکو په ضد د فوري کاروایۍ حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضربې اصله وه چې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بېګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جوماتونو د دونو هڅې کیږي. ادارې وایي د ملتان غونډې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری وسي او د استخباراتي معلوماتو په اساس د غشان پیښې ناکامولو لپاره د وړاندې ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورونو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالي مرستې کوونکو په ضد د ګامونو اخیستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس د ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندۍ سره واخیستل شي تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکملولو موقع په لاس ورنه شي. پښتون خپل ادارې کلی کې په قبایلي سیمو کې اپریشن سروې اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې دننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دي. د سچې وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس اخستې دي. ادارې مخکې کې د دې لوجې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې فوجي اپریشن نه پس ذرایع عامه ډلو مسلسل دا خبرداري ورکولو چې وسلوال به د ملک دننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د سل لپاره چې اغوی د خپل کوښښونه به دو چنده کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو مقالو غټکی تاسو ته در اورو. ورلد سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف باید یو شان عملیات ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې وی ښځې په دې مقصد خپل د انزورونو او هنر نندارتون جوړ کړی چې د خپل کار د لارې د ټولنې په مسایلو خبرې وکړي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي، تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو د پېښور په یو سکول برید وکړ، په دغه کې ګڼ ماشومان ووژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د تراګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستی. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي تراګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د تراګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنال لیکي، په دې تیرو ورځو کې د کابل، واشنگټن او نوې ډیلي چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د تراګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډېر تاوانونه رسېدلي دي او ډېرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د تراګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. وال سټریټ جرنال لیکي، باید د پاکستان پوځ واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یوه سخته پالیسي جوړه کړل شي. واسری جنرال کی، باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي، په کابل کې 30 کلنې منیرا یوسفزی یوه 8 کیلری جوړه کړې ده چې پکې د ښځو هنرمندانو جوړ شوي انځورونه یا پینټینګز ایښودل شوي دي. هغه وایي، دا 8 ګیلری یې ځکه جوړه کړه چې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي، باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېرې ښځې کارونه کوي، ماشومان سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سختې رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اورېدو لپاره زغم نه لري. په داسې حالاتو کې دا ګیلری ډېر مثبت رول لوبوي. دا هغه ښځو او نجونو ته دا موقع ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا 8 ګیلری چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریه یا شام ایوی پوزی اډې ته نږدې د روس وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي هلته د پوزی هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. خو د روس حکومت وایي چې خپل پوزی کارپوهان د شام د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره استولي دي. نور تفصیلي فرشته جلازه درته وایي.
د پینټاګون ویاند جیمز دیویس پرون څرګنده کړ چې د سوریې د لزقې ښار په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکزه د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. جیمز دیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کېږي او تاییدوي چې په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل پوځي کارپوهان ورستولي دي. مسکو په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه له تروریزم سره د نړیوالو د مبارزې برخه ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني مرکه کې وویل:
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются.
یقینا سوریه ته وسلې استول شوې او د وسلو د استولو بهیر به دوام ولري. لدی وسلو سره زموږ سارونکو هم د هیواد ته استول شوې څو د سوریه امنیتي ځواکونه وروزي ترڅو لدی وسلو او وسایلو کار واخلي. دا کوم راز یا معمانه ده.
здесь нет абсолютно никакой тайны, никаких секретов.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، د یکشنبې په ورځ تایید کړ چې روسي ځواکونه په لازقیه کې د پوځي اډې لپاره د سترو الوتکو لپاره د ځغاست لیکې یا رنوی په جوړولو لګیا دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې تر دې رپورټ وروسته د پینټاګون ویاند په لازقیه ښار کې د پوځي اډې تر څنګ د روسیې وروستي حرکتونه د شک وړ وبلل. د پینټاګون ویاند ویل، دا څرګندېږي چې مسکو شاید د پوځي اډې څنګ ته د هوایي ترانسپورت د امکاناتو پر زیاتولو کار کوي. خو د روسیې حکومت وایي چې وسلې او پوځي کارپوهان یوازې د سوریې د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستې او د روزنې په خاطر د هیواد ته استول شوي دي. په روسیه کې د سوریې سفیر ریاد حداد پرون وویل چې د دوی په هیواد کې د مسکو د اضافي پوځي فعالیتونو په اړه رپورټونه د دروغو پر بنا خپاره شوي دي. ریاد حداد وویل، دا هغه دروغ دي چې غربي هیوادونه یې خپروي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي روزن کول پاکستان خبریدون کې ډان ورځپانه په ولیکنه کې د هندستان او پاکستان د اړیکو پر وړاندې د پرتو خندونو یادونه کړې په لیکنه کې راغلي چې دواړو هیوادونو حکومتي مشران په دې نه دي توانېدلې چې د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره مخلصانه هڅې وکړي د دې لیکنې مهمه برخه ورو
د ډان ورځپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د خو اړیکو پر وړاندې د یوه غټ خنډ په توګه پرته ده حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونی دی لیکن کاگی په داسې حالاتو کې ګرانه بریخي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي لیکن وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د خو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري دوی هغه پوها ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دامنځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کار او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړي دي خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسېدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده لیکن د غراز وای د هند او پاکستان مشران لک تر لګ دومره کولې شي چې د یو بل پر ضد لپاره اونکو ویناو کولو ډډه وکړي لیکن زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي هم دا راز د هغو مسلو د حل پر چارو خبرې کولې شي چې له سیاسي پلوه ډېری حساس نه دي او پترس کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هوارې دي شي
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي هرودین کو زمو خبرونه له مشال ریډیو خبرې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا وسوریدل شي اوس سواد ته ورځو د خیبر پختونخوا په سواد کې ایوی غیر سرکاري ادارې د هغو ماشومانو جینکو لپاره د تعلیم یوه پروژه پیل کړې چې تر پنځم کلاس یا ټولګي وروسته یې زده کړې بس کړې او په کورونو ناستې دي د دې پروژې مقصد جینکو ته د تعلیم ورکول او ښځې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرول دي چارواکي وایي چې دې سره به ډېرې هغه ماشومانې خپلې زده کړې پوره کړی شي چې د رواجونو او نورو ټولنیزو ستونزو له وجې ترې پاتې دي پړې د نیاز احمد خان رپورټ اورو
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پر مختګ بقامی ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت ویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامرۍ درې نیم لکه زده کوونکي دي چې پکې 20% جنکۍ دي ولې د بده مرغه د پنځم جماعت نه وروسته 25% جنکۍ وړاندې زده کړې په دې وجه پریدي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته دوی اوس د پنځم جماعت پاس د کوونکو لړۍ جاری ساتل غواړي
نو مونږ اوس په هغه پرایمری سکولونو کې
د دې سوات ماشومان او تا په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کو میډل او چې کوم ځای میډل سکول دی نو هلته به های سکول شروع کو دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کو او ورسره ورسره به هنر اوم د ماشومان او یا د کورونو ته خایو کور والا ته خایو چې دا غي آمدن کې اوم اضافه وشي چې یاره د غریبې د وجه د ماشومان د سکول نه نه منې کوي.
یادې شوې ټولنې تعلیم برخې مشره خالده انجوم وایي چې دوی به په دې پروجکټ کې د سکولونو نه بهر ټولې جنکۍ راولي او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي.
انو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام بالا کلاسز کیږي او دا ماشومان د 3 کال کورس کم دی بلې چې دا د هغه ماشومانو لپاره دی چې 15 پاس کړی دی او کورونو کې ناست دي. انو دا د 3 کال کورس په مونږ 2 کال کې دی باندې ختمو نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دوی داخل شي یا د دوی د نهم امتحان ورکي ولې چې موږ دا غواړو چې دې علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړی شي نو دوی به خپلو بچو ته سبق ښیي او دا مسله به زموږ ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دی.
سوات کې د دغه پروژې مرستیاله مقامي ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي
د دې چې کوم زموږ بنیادی مقصد دی او موږ کوم د دې پروګرام نه کوم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنې خدا دا چې کوم زنانه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته راشي او د دې سره سره د هغې چې کوم هنر دی په هغې کې هغې څه کمی هغه موږ ته هغه پوره کړو او د هغې د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ کړو.
د سوات خیر خیګړې او تعلیم پرمختګ کارکونکي استاده صابره وایي چې د سوات کلو خلق نه غواړي چې د هغوی جنکۍ بچیانې د کلو نه لرې نورو سیمو ته د زده کړو لپاره لاړې شي. دې پروژې سره به مقامي جنکو ته ډېره فایده وي.
کوم خلک چې زمونږ سره ریلیټډ دي زمونږ د علاقې چې کوم ښه خلک دي نو هغه نه خوښي چې زمونږ بچی دي دومره لرې راشي ځکه چې زمونږ نه خو سکولونه په 15 کیلومتره فاصله کې دي نو دومره لرې خو هغه خپلې لوریانې نه پرېږدي کنه. آیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو منګه چې زمونږ په علاقه باندې هغه د سیکنډ شپ کې د میډل سکولونه شروع کړو او زمونږ د جنکو ته لکه دومره فایده ورسي کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شي نو ډېر زبردست کار وشي.
تعلیم پرمختګ دغه پروژې په وخت مشرانو وویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې زده کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اور ایجنسی فرانس پریس یا ایف پی خبری ایجنس لیکي د کراچۍ پولیس چارواکي ادعا کوي چې ښار یې له طالبانو او مجرمانو پاک کړی دی. د دې ښار اوسیدونکي هم وایي چې ژوند یې معمول ته روان دی او په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په لومړي ځل ځان آزاد او خوندي احساسوي. نور تفصیلي اسرار الله مومن درته وایي.
ای پی خبری ایجنسی د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي یو وخت داسې و چې کراچۍ د طالبانو او مجرمینو مرکز وو او داسې سیمې هم پکې وي چرته چې هر چا ته د تلو اجازه نه وه. همداراز د وسلوالو لخوا تشدد او سړي تختونو پیښو خاریان تنګ کړي وو. کراچۍ چې د افغان استخباراتو په وینا د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر پکې علاج هم کړی وو. د چارواکو په خبره څه وخت کې جنگي سیمه وه او وخت ناوخته به پکې وسلوالو نښتې کولې. دا ښار چې یو شمېر پښتانه پکې اوسېږي وسلوالو پکې ډېر په اسانه نفوذ کړی وو. خو چارواکي وایي دغه ښار اوس په مکمله توګه بدل شوی او طالبانایزیشن له منځه تللی. د دوی په خبره کراچۍ کې 90% پورې امن پر ځای شوی او شرپسند ناصر ډېر لږ پاتې دي. خو هغه د دې جوګه نه دي چې د کراچۍ امن بیا خراب کړي. هغه سیمې چرته چې د عام وګړو پتلو بندیز وو هلته کې پولیس کوسه په کوسه ګرځي او مجرمین رانیسي. یو چارواکی وایي کراچۍ څه وخت کې د طالبانو هیډکوارټر یا مرکز وو خو اوس داسې نه ده. پاکستانی طالبان چې په کال 2001 کې مخې ته راغلي وو په پېښور امی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د حکومت لخوا د پاکستان اول نمبر دښمن ګرځېدلي او له دې وروسته حکومت پولیسو او ملیشا ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د هیواد ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او همداراز یو شمیر مشکوک وسلوال وجل شول. د کراچی او پولیس چارواکي اي پي خبري اجانس توایي چې د پیښور پیخي وروستا د ټولي نړۍ د پاکستان پر لور سترګي وي او دوی پر دې مجبور وو چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروستا په کراچی ښار کې د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات ترسره شول، ځکه چې د ښار کې موجود وسلوالو تبا له وزیرستانه هدایات راتلل. د امنیتي چارو یو کارپوز یو رحمان وای د کراچۍ او میرانشاه ترمنځ د رابطو تشلیدو وروسته د کراچۍ پښتون میشته سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. خبري اجانس وای دا مهال د وسلوالو لخوا تشدد د نشت برابر دی او د کراچۍ اوسیدونکي هم وایي چې کاروبارونه یې بیا مخ په خکېدو دي. د دوی په خبره د طالبانو مجرمینو خبرې اوس یوازې د تیر وخت کیسې دي، خو خبري اجانس د ځونو کسانو لخلیلي کې چې خلکو کې لا هم ویره شته دي او دومره په تیزۍ سره هغوی خپل کاروبارونه بیا نشي شروع کولی. په کراچۍ کې ځنه سیاستوالو هم په دې ښار کې د طالبانو خلاف د ترسره شوو عملیاتو ستاینه کړې، خو دوی وایي معلومه نه ده چې دغه وسلوال اوس چیرته ولاړل. یو سیاستوال وایي کېدای شي چې وسلوال هم هغه ځای ته تللي وي له کوم ځایه چې راغلي وو، خو د هغه ځای د نوم له یادولو ډډه وکړه.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
رودونکو تاسو مشال ریډیو واره د خوست ولایت په تڼیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د چارواکو سره یو جرګه کړې ده او په دې جرګه کې فیصله شوې چې خلک به جنکې په سورا یا بدو کې نه ورکوي او مهر به هم محدود ټاکل کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دینی عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ایزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. یاد قومي پریکړې د یو تن دینی عالم مولوي میرعالم خان لخوا د جرګې ګډونوالو ته واورول شوې.
په اول مقدام عدالي کلیدو د ښځې مهر چې دا درې لکه افغانۍ دي او درې تله سره زر دي، دنه اضافه نه را مماګون دي که اترې زمن دي که څه شی دي دا بلونه شته. د مړی په نکاح کې د جنکۍ ورکول دا معنی دي، دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو.
د حاکم ولی جنگي خلپنوم د تڼۍ یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د اړتیا په تړاو مشال رډیو ته ویل چې
دا د تڼۍ د خلکو غوښتنه وه چې ښځې جنکۍ په ټاپه ودرېدو دي نه او هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغس بې ښځې نه ګرځي. نو د دې دپوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر دا فیصله وکړه چې د خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته هر چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ته وتړو او درې تله زار نور نه وریژه شته نه غوډي شته نه ممګون شته نه ترینه شته.
د تڼۍ ولسوال زمري حقمل وویل چې دوی په دې اړه د دیني عالمانو قومي مشرانو او ځایي چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلومیټ اشرف حیدری لیکنه کړې ده او پکې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان دې بیا یوازې نه پرېږدي لکه څنګه چې د هغه په نه د سړې جګړې په محل یې یوازې پرېښې وو. پامیر ساحل د دې مقالې غټ کې درته وایي.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو څوارلس کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل، نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدري لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه، هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو همره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي، د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه‌یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي، په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ایزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د دې غړی روستي ریپورت ته ورزو. په دې روسو کې د پښتو فلمونو جوړول ډیر شوې دي. د فلمونو جوړونکي وایي د فلمونو په سی ډیز او یو اس بی کې خرڅېدلو له وجې د دوی کاروبار ته ډیر نقصان رسیدلی دی. زموږ همکار سراج زهیر د داسې فلمونو جوړونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې په تاسو سره لیږلی دی چې پکې اوریدل شي چې دغه فلمونو ته رښتیا هم ډیر نقصان رسیدلی دی او که څنګه.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو فلمونو اداکار او پروډیوسر شهید خان وی چې د دوی د پلار جوړ کړی شوی زاړه فلمونه چې پکې اوربل هم شامل دي او دغه شان د دوی نوی فلمونه هم ځینې خلک پغلا په سی ډي او موبایلو کې پارزانه به خرڅوي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده.
دا بس پغلا باندې دا فلمونه ریلیز دي په یو اس بی کې او په سی ډي میډي باندې دي. حواله سره کول عدالت ته هم زو جرمانه هم لګو دا کم از کم زمونږ یو یو فلم 50-50
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د یو سیډي دکاندار فرخات خان نه تپوس وکړو، نو هغه د فلمونو د پروډیوسرانو دا تور بې بنیاده وګرځولو او ویوي چې دوی د کاپی رایټ قانون مطابق د پروډیوسرانو او ډایرکټرانو په اجازت باندې یو فلم په سی ډي کې ریلیز کوي.
ګوره اول خو جز په خپل چې کوم دی دکاندار مال تنوین خار چې کوم دی بیا کشرور مال په خپل را کړی دی. لا خبره د عزت د دې جوړ فلم دی مال په خپل خپل را کړی دی کنا موږ په خپل رایت ثابت کړي په خبر او رسیدو سافر لی ور کړی دی مستقیم لی ور کړی دی بل لی ور کړی ټول دا زاړه فلمونه سو او دی په دې شی باندې کمپلین کړي دا کم نوی فلمونه نه دي جوړ شوی په سلیما باندې کنا دا بل یو جوړ شوی دی
کلچ مشال ریډیو په دې اړه د لیکوال او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین او پختل نو دا هغه وینا وا
ما ته د دې خبرې کې دومره طاقت او زور پاولی تر باندې ځکه نه ښکاري چې کاپی رائټ په هغه بنیاد دی چې دا غیر رائټ محفوظ کی او بل څو پاغه باندې خپل لیبل اونې لګی چې دا د پروډکشن مون کړی
د فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا باید چې حکومت په یو ایس بی او موبایل فونونو کې بل اجازه ته فلمونه ډاکول هم غیر قانوني وګرځوي او د دې په ضد سخت کاروایی وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.